Domnul Maxim, vă domnul, vreau asta.
سلامونه او خیچاره د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري.
د پنټاګون یو چارواکي له افغانستانه د بهرنیو تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه کانګرس ته څرګندونې کړې. طالبانو د هغه تحلیل ناسم بللی.
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسېدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی.
په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم خلک آزاد شوي له زندانونو.
د بولدک د دروازې د بندېدو له کبله د کندهار د انارو د باغلرونکو اندېښنې راخلو.
ملاکه په سلې که په زرې پرسوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې تر ګټه تاوان ډېر دی.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. هم د خبرونو سرټکی: ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحا کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو اف پی مشر له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د ژنیو غونډې ته وویل: افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالۍ، جګړو، د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او اتله کوترسیږي له سخت لوږې سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په تیره یوه لسیزه کې دا د وږو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډیر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوها کې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل:
I call really on all the governments.
زه په اروپا کې او په نورو نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي. یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو. موږ باید د مرستو غږ وکړو. موږ باید دا کار ترسره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. نږدې درې اونۍ مخکې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 100 زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي وو چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري: د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم، د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا ISI د مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وښو چې ویل کېدل د ISI د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ISI له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدر اعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلام مشورو وروسته جنرال انجم د ISI د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 6 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. د ایران ملي ټلویزیون پرون سه شنبه د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبری حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیدي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هوارۍ لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغونی اثر د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عرب اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به بل سبا له پاکستان سره وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. خبرونه ته د راپورونو په خبرولو دوام ورکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زتران کوي. د هم د خبرونه لومړی راپور. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان ګډون نه پکې کوي. د دې غونډې یو هدف دا بلل شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د مسکو په غونډه کې هم له طالبانو شوې وه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې راپور کې واورئ.
تکل شوی ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوی دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
مشته د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړي، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د گاونډیانو په نوم ته او په خو هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه ورپللې.
ما را دعوت نکردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي، او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید خطیب زاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننې غونډه د ماسکو تر غونډې یو اونۍ وروسته پرانستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. ټاکل شوی دی چې د نومبر په 10 او 11 هند افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړ کړي. د سیاسي چارو کتونکو شینکې کړو خیلا ساجی رډو ته وویل چې د سیمه هیوادونو په کابل کې د طالبان حکومت ته اندیشمن دي چې داسې غونډه جوړوي.
افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون د شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړی وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل د قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا فعال دو یو علت د طالبانو لواکمنې دورسته لزندانونو څخه د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وايي طالبانو د افغانستان له زندانونو د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې بندیان هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وايي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخیدل خود دې کار لامل څه کې دی شي؟ خای لاملونه بلا بیروي، خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر اتک سره له زندانونو د دغه ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی وای دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 900 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د په خبره نن یې ورته سرخوګي جوړ کړي دي.
لیو زره رپورت د داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلک آزاد سویل زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په تیر دوو کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړۍ وبریدلو په تور نیول شوی و. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبد الله ورغزه مشهور په اسلام فاروقي د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له دوو نورو قمندانانو او نونس ک سغړو سره او د شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوی دی. حسمو کړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پوښانیو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم په خوانی چارواکي وپوښتو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وګی میاشتې په 13 نیټه وشو او مسولیت داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیری هم ووشل شو. پالماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله واستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشی شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
د افغانستان زندانونو د داعش ډلې د کسانو لخلاصون وروسته د یو سرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په وروستیو حملو کې ښکېل کوم چې ډیرو کسانو ته مرګوب لا واړول. دوی ځان ته یو ډیر امن ځای پیدا کړ او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بالا ډیر او پراخ شو، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هیواد له پولو بهر
مدت خارج از سرحدات افغانستان.
په ورته وخت کې د واشنگتن په جوړ په هنتون کې د تونلارو ډلو څیرونکو اندرو ماینز هم په دې اند چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سګ اوړې افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوی ډول له زندانونو خوشی شوی دی په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسول وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړې دي. خود چارو په باري عارض بیا د دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد او محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دا یوې نقطې ته ګوتنیول دام دغه مقابله یا دغه درزونو چې یو د بل په وړاندې لري او برخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خوای دوی بندیان نه دي خوشی کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسولین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان و هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت د زندانونو څخه دغه عناصر خوشي کړي دي، دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د خبرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشی کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلی وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشی کېدو خوشینی هم خودلی او دا چاره دراتلونکو لپاره خطرناکه بللی و. خاغلی کریمی وای دوی لمخ کې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړي او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه لمنځه وړي. نوموړی د غشان په ټینګار سره وایي چې داعش ته د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی کنه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلق وته، بې ګناه، با ګناه، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او کنه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي یا بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د طلارو ډلو څېړونکي اندرو ماینز هم په دې اند که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوي ونشي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداري ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې اول قاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالاتونو او د سیمې پر هیوادونو حمله وکړي. د طالبانو ویان د خبره ردوي او ژمنه کوي چې دوی به اجازه ورنکړي چې دا ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. لبلې خو د اروپای ټولنې یوې ویان د ازادي رادیو ته ویل چې دوی نور د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې داعش تا قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه اول قاعده د اوس لپاره د برید وس نه لري، خو له شپږو تر دولسو میاشتو پورې داعش خراسان څنګه شي دا وړتیا پیدا کړي اول قاعده یو کال یا دو کال نور وخت ضرورت لري چې له افغانستان بهر عملیات وکړي. طالبان د داعش او القاعده په برخه کې دا اندیښنې بیا اساسه ګڼي. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه بلی تر رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی. دا مشرده وو. همداراز داعش هم دا به په سیمه کې وي او په افغانستان کې هم ریښې لږ پاتې دي، خو موږ ورپسې یو. د افغانستان له خاورې یو ځل بیا دا ډاډ ورکوو چې هیڅوک په زموږ ګاونډیو ته یا بل هیواد ته کوم ګواښ رامنځته نه کړي. د اګست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو، د سیمې او نړۍ هیوادو ته بیا بیا دا ډاډ ورکړی دی چې له افغانستانه به حمله پرې ونشي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې ویاندې نبیله مصرالی ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنی کافي نه دي.
موږ د طالبانو اعمالو ته ګورو، د هغو ژمنو ته نه ګورو. د دې ناوره جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي، او موږ په ډېر صراحت په دې اړه خبرې کړې دي چې کله په کندز او کندهار کې د شیعه او پر جماعتونو د برید خبره شوې ده.
په کندز او کندهار کې د شیعه او په جماعتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش واخیست، او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي، د داعش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلی شي او بې پیلوټه الوتکې کولی شي چې دا ترهګر د فارس له خلیجه په نقشه کړي. خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کالوی تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په کندوز ولایت کې د طالبانو لواکمنې دو سره سم د خولیو او برقو یا چادرېو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالې په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقې لیدل کېږي. په دې ولایت کې دکانداران هم وایي چې اوس د دوی کاروبار ډیر ښه شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
په افغانستان او په ځنګړی توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خلوی او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی، او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دکاندار 15 کلن نصر الله ازادۍ روډي ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خلوی او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
دمن کال سدا بیخی خسوا دا مونږه سدا دا واسکر دا چادری دا شان خرسو نسبت مخ کنه ډیر خسوا، او چادری فروشات ماشاءالله اوس ډیر خسوا نسبت مخ کنه اوس کال ډیر سدا استفاده زیاته، او مخ کې حکومت کې سدا کم خرسو لیو لاستانه اوس سدا ماشاءالله خدای لا شل دا خرسی دا قرار د قصبی خلق دا کلو خلق دی خلق دی راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې خدای.
په دغه رسته کې په دکانونو کې شنه رنگه چادری زړول شوې دي، او بیا دکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي او بل دکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې هغه کېده، اما حتی دا بعد خولیګانې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې، داسې چک پاینو کې بندېدل، او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي خولۍ خرید فروش ښه خرڅېږي، له 500 سره نیول تر 300 شپږ سو پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو څه ډېر مروج دي، خلک ډېر په سره اندغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 13 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خلک چې د مقصد اوس رواجونه لږ درځي استوي دي، قندرګي خلک زیات اغوندي د دې خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بندو، او چې امارات راغلي دا خلک لږ زیات استوي دي زیات په سر کې خلک.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکو د خبرو لمخې چادرې او خولۍ د افغانانو د کلتور یو برخه جوړوي، او پر دې سربیره په ټولنه کې د حکم دودونو لمخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو وسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
څه دکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې خولۍ واخلم. دغه
کندارگی خولی
دا الته چیده دا خولی الته رواج دی او لسوالی که دا خولگان رواج دی زکه په دغه باندې خولی مخ خوړی دی نو دا خولی چې دا یو سلاتیا دی دا 1500 دی مال دا 300 روپیه راک او نه ډیره ګران دی
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دوکانداران د برخو او خولو د بازار خوالی څخه خوکی سرګندوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې برخو خپل ځای حجاب ته پریښی و او دغه راز د خولو بازار هم خورا پیکه و خو اوس خولو او برخو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت و می ولسوالی اوسیدونکی. زموږ په ولسوالی کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي. هلته په ډیر کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بيخي به برخي وي. هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالی ته پام نه کوي. نو د ازادي رادیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په اوبو ژرند نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم قدرمنو اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نیته.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلی او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله د یو چاله نقل قوله پیلسوی چې وایي ک امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره هم کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکراتو خبره یوې خواته خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیري خبره ده. الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه سوي چې په نایروبي ویسټ ګیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده. د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې ایسویز د کوونکي هدف ګرځولی وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړي. وروسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بیا یې افغان حکومت پرې کړه. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکي جګړې په معنا و. د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سيناريو تکراروي دا به دغه هیواد له شذو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عین حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خبرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خبره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپل کوچنی لور په 1500 ډالر وپلورله. په مقاله کې لولو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ او له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې شوې وږي کورنۍ اړیسوي چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یو رسنیز راپور ته اشاره کوي چې لمخې په هرات ولایت کې وی مور خپل د شیدو لور په $1500 خرڅ کړي چې خپل نور کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد شوی چې دانجلې یې پیرلې، خو دې سړي ادعا کړې چې دانجلې یې ځکه اخیستی چې لویه یې کړې او خپل زوی ته یې واده کړې. په راپور کې ویل شوی چې دې سړي $2500 اوس دانجلې کورنۍ ته ورکړي او پاته پیسې به هغه وخت ورکړي چې دانجلې پر پښو ولاړه سي او د یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره شوی چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کېږي، په راتلونکو 3 میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
اته بجه او 1:30 دی. قدر منوریدونکو د خبرونه د لومړی برخه پای ته ورسیدو. په دوهم نیمای کې نور راپورونه او د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو استازو پرون په جنیف کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې د جنیف غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. وروسته له دې چې په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر 1.5 زیات لوبغاړي له کابل نه قطر ته انتقال شول، د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د فوټبال د لوبغاړو ستونزې اوارې کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 13 او 16 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې ISI د مشر په توګه وټاکه. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری بریت نتیجه ده. د هالند د استیناف محکمه حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې له کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کول نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوی وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن به انګلستان له بنگلاديش سره او سکاتلند به له نامیبیا سره لوبي وکړي. د ازادې رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکاری له کبله پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځانوژنې فکر هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتک سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به وضعیت نور هم خراب کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
22 کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې د خپل خوشاله ژوند کیسه کوي. هغه په تیر حکومت کې هم خپل زده کړې کولې او هم د هرات په یوه سیمه ایز رادیو کې کار کاوه، خو اوس ورځې ورته خوشاله ون کې نه دی. په کور ناسته ده، زده کړې، کار او نور ټولنیز فعالیتونه نشي کولای. درې میاشتې په کور ناستي هغه پر رواني ناروغیو په ځانګړي ډول ژور خفګان اخته کړی ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان له ستونزو خلاص کړي.
واقعا بنم سخته، باعث میشه که حالت
سم لپاره سخته ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسره ورنیمې و پایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت می و پایلم او ځان یو پوچا انسان و بلم. فکر کوم په زندان کې یم او خپل مرګ ته منتظر یم.
ته طالبانو لواکمنۍ د مریم په څیر د خزو روایت د خزو د ټولنیز خپلواکۍ او د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د خزو وسنۍ وضعیت د عمرې بند په څیر بولی. د کابل اوسیدونکي او د حکومت کارکونکو شایسته افغان هم لا ورته یو حالت زوريږي. دا هم د زرګونو نور خزو په سیر بې دندې شوه او بیکاری په جوړ خفقان اخته کړی دا شایسته وای لایوی خو خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللی او لبل خو د ډیرو خزو مالی سرچینې بند شوې دي
زیاتره خپل وظیفه برکنه رس په وظیفه فلن معلومه نه ده او دا چې دوی آینده معلومه نه ده د ډیر دوی پر حساب او پر فکر پر روان باندې تاثیر کړی دی او دا چې روحي حالت ټول نیولې دی په ټول افغانستان کې ټول شذ چې وی ټول بیکار ناست دي نو زه خپل شخصا زما پر حافظه او روحیه ډیر تاثیر کړی دی ځکه چې مشکلات ډیر زیات شوی دي او نگران او تشویش ودی ته وړیا م چې دا آینده کې وڅ کېږي
پر افغانستان د طالبانو لا بیا واکمنې دوه میاشتې تیریږي خو په دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې چې د دې کار پایلې په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډیرېدو لامل شوی دی که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډیر شوی دی روان پو ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدلو لاملونه په کور د دوی کې ناستل او بېوزلي ده
اکثرا در افسردگی که علتش بیکاری می
بیوزلی بیکاری او اقتصادی ستونزې د جوار خفغان لامل کیږي چې تر ډیره خزی تری متاثر کیږي په جوار خفغان کې د انسان خوب کمیږي اشتهای ختمیږي لټولنې لري کیږي بد چلند کیږي وزن کمیږي ټولنیز اړیکې خرابېږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کیږي چې دا ډیره خطرناک خبره ده
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د خزو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو ترڅنګ د کار حق هم درلود خو د طالبانو په بیا راتک سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډیرېدو ترڅنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی
داری اواخر بیشتر بیماران امر خانم ها تشکیل میدن
سبوک ډیر ناروغان په دې ورستیو کې خزې دي ته خو د حقونو فعالانه دولتي کارکونکو خبريالانه او نور هغه چې په تیر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل او اوس یې دندې او مسؤلیتونه نشته په اوس وخت کې زموږ ناروغان واقعا ډیر شوي دي او د ځینو د ناروغۍ علت لوږه او بیکاری ده همدا ډول په دې ورستیو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی
روان پوهان په رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو لوبو او د سفر د کولو وړاندیزونه کوي خو د افغانستان اوسنیو شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام پیلېږي خو تر هغه مخکې د کندهار د نامتو انارو په اړه یو راپور د کندهار د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندیدوې صادرات په ټپه درولې دي او انارې خوسا شوي لبلې خو د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار له تیرو دریو اونیو راهیسې د صادراتو وارداتو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده چې په هره برخه کې درانه اقتصادي زیانونه اړولي دي
میروی صاحب دا غام کاران په باغ کې د انارو پشکولو بوختي هغوی له دې ویری چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابېږي مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي
په ژمی پر رسېدو دی بارانونه کېږي ملاکه په سلی که په زرې پر سوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې نو خو تاوانونه ډېر دي تر ګټه تاوان ډېر دی چې ولاړې در هغه چې وش کېږي یو څه پیدا کوي مونږ چې ولاړې در هغه تاوان ډېر دی
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي حاجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار صادرات ته چمتو دي خو د لاري د تل کېدو لامل د انارو یو برخه خصاصوي او کلار نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به ټول انار خراب سي او درانه ماليزيانو نه بورته واوړي
سپین بول دا کلار چې پر موږ باندې سوي د مر سوداګر یې ټول راستي کړل او د ته د سوداګرو د باغوالاو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي چې سبا به نه بار څوک په دغه دا ورسېدل شي نه به د یو ماکتی یا بل وای ما تاوان کړی دي هغه د خدای غریب دي دان د خدای غریبان یې چاره به بیا کیش کی
د سپین بولدا چمنلار لنیژدې درونو رئیس د سوداګریز توکو او هر راست تک راتک پر مختلل سوي ده د باغلرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکو وای اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لیږدوي خو پر دې لار بیا انار په ځن رسیږي چې لاملې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي
پر سم په نیمایي باندې وساوان کې په شله کې میرانی وړي دی د باغوالا سر پر دغه داوا ده دغه باغوالا دي چې بم 15 لک د بل کته د لا د مخ می دې شته ضرور کوو دي خریه اوس بل کو شل ضرور کوو پر جلار باندې اغه رسیږي په تا ورځ په لاس ورځ رسیږي اغه چور سخلات نیمه کې نیمه ورسته سوي چې دی لار ته بندولې خو وخت به راته بند کړی وای مر به د باغونه نه رانیو د میاشت تر مخه به خبر کړی وای اوس مې نیمه روپی ور کړی نه نیمه روپی را کوي باغواله نه نو روپی مې جوړ برابر ولای نه سو د کریټ پیسې برابر کو د مزدور دی ور برابر کو ما لاغه پر نیمه آل باندې وته
د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوه د فصل لرسېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپل لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربېره باغدارون کې هم توان کیږي د کندهار د سوداګری خونی مشر اجي نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کومه برخه به هرته صادره سوي او کلار هم داسې تړلې وینو د کندهار باغدارون کې او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي
موږ انار په پر اندازه باندې پاتې دي دا سم نه دي چې لږ پاتې دي ډیر انار هم پاتې دي خو خدای دې وکړي چې دا لار الیسی د دې خو یې خو د باران وختي د دې خو انار پاتې دي نو خلک هم بیا هم ډیر تاوانیان د لوري لارې تاوان دادی چې پرس ک پر تورخم ځي کریا یو په دواره ځي دا یو مشکل دی کریا خو په هر صورت لاس ورځي دربار نیسی چې دا مارکیټ ته دا مال د سیږي نو په لاس ورځي کې دا انار اتمن خرابېږي وی و درې ورځې د لیوی چې د راشکی بیا ډکی نو لاس پنځله ورځې چې انار باندې چیرسي اتمن دا انار خرابېږي او د ماوینوزی تاجر اتمن توانې کیږي کچیر دغه لار الی نوزمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ درسيږي
د سپین بولک چمن لارې د خلاصولو او نخلاصولو برخلیک لا هم ندي څرګند دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوارخي ځناسته سوي خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن لامل بند کړي ده
آزادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پروگرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي دي لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي خو په دې روسيو کې تورخم د ویزلرونکو کسانو پر مخ پرانیست خو لا هم دا بهیر لګنو سنځو سره مخامخ د سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو خو روسته بیا د نامعلوم دلایلو لمخې بند شو پر دې سربېره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لارې بند وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوختي او د غرازي صادرېدونکو میوه او سبزی هم لمنځه تللې دي موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره هم مرکه کړې خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه وورو
ما پیغام خدای د ورور نن غپال غېږم د شمزو د ول سالې زخه و هم د شمزو د ول سالېم د مسکین باغ څخه موږ شته د فلم دوري باندې په دالار چمن بارډر باندې نخله نړیله کې کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نن منل کیږي کورونه دلی په مسباخ کې دي مور ډیر لټیک د پوسر مخامخ یو بس خدای پاکم بیچاره وکي له حکومت سره مور دا یې لګه چې مور دا څه دې کینان دا څه دې مور دې لیو کینان څه دې دوری څه دې دا خو هیڅ څه چې دا لار تاسو آسان کړه نو کار نه ومنل ماجر کار نه منل کیږي ماجر کار نه کړه مگر منل کیږي نه
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارات مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لار ژر تر ژره خلاص کړي دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی ګرد کال مو د سرت په وینو وبکړی دی وس چې مو انار پر وصول سواله چې د وصول وخت یې سو پاکستان د باریږي هغه د پاکستان د سپین بول دا کاو د چمن لارې را باندې بند کړل خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي ټول مسکینان دي دلته د یو خاصه خدای د زری د بل خو مسکینې د کاروبار نشته هغه کم کاروبار چې و چې وس په خلک سره پخته کېدل لکه د انارو د شکېدو چې اوم علت خلق پخته وش کوله او می متروانان پخته وړل نو هغه د اوس لار باندې بند وسوله مشتشیان د لپاره بخښ خرابېږي نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصې دو دغه وکی السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زادې رورزمکو او کارکونکو ته ټول ته نیکه هیله سلامونه وړاندې کوم او پوا چودری او شه محمود قریشی د مونږ د افغانستان نمائندګی نه کوي او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو د اسلامي حکومت امارات حکومت نمین د هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ یو ځینې مونږ په هات لدو نمائندګی نه کوي ولې چې دا مونږ ته ډېر مشکل جوړوي دوی کومره غي خپل ملګرو کې ململ کې د هیڅ کار نه لري عمران خان او دوی اواز داوري او دوی نه مو خوښش درې چې موږ نمائندګي دوی نه کوي موږ یو مستقیل خلک یو او مستقیل حکومت لرو موږ اسلامي نظام لرو دوی نن کې هیڅ کار نشته او بیا موږ اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه لرو چې دا شی دوی باندې بند کړي موږ نمائندګي دوی په یو ځای کې نه کوي وسلام
السلام علیکم عبدالحاجی ورڅخه د کندهار ولایت څخه ټول افغانان ته دا وایم چې دا فکری جګړه ده دنیا وال د جنو د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د جنو د اسلام نوم او رنگ په دنیا کې بد کړي او د دنیا والو مستخه بد او نفرت راوړي دا ټول مرګ وجنی پلان د افغانانو د جوړ شوی دي زموږ علما زموږ طالبان او زموږ مشران راوځي پاکستاني قرارداد کړی دی پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستولې دي موږ یې پیژنو ټول نه یو بده چې ورځ راځي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د نن ځوړاړ نشي افغانان افغانستان نه جوړیږي والسلام
السلام علیکم وروره مسو خو دلای خو بیا هم د کونړ د ولایت نه وي د پاکستان فوجان څه دغه شکارونه کوي د اسلامي اماراتو نه زمنګولې دي په دې رقم باندې خو نه کېږي چې د افغانستان ترانه نه وځي او د ملت پښتنه نه کوي د ملت سره د مرسته نه کوي د ولس سره د مرسته نه کوي غاګ دیو کې پاکستان باندې د مزایر او جهاد په پاکستان کې پرز په دې خونه کېږي د غریب ولس ته د دین الله پښتنه کوي بنده پښتنه کوي څه بدمانه
وعلی السلام علیکم زه کریم د پکتیکا ولایت په مستوایم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټانه باندې راولې ک اسلامي ورور جان قسم دی را سره وچلی غریب خلک یو غریب وطن نو سلام په احترام
السلام علیکم په پاکستان کې آیا رسی افغانستان ته هغه یو کاټ ندیزه ندی ته 2000 2000 ډالر اخلي او د من کمیر او د نورو جزینه چې د پاکستان ته نه پریږي نمادي اسلامي امارات مشرام نجيبي خاص دار دي د بیايا بن بند چې ته نن جزنه پریدي پاکستان ته نو دوی دې پریدي کې نن جزنه پاکستان ته نه پریدي د دم بند کې دا روانانه لپاره چې د لوټ مار جوړ کړي چې په سیټ نه وښه او سلام
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شفیق نوم د نهار ولایت څخه او ورجانه
دا خو بهتره معلومه ده چې ټول افغانستان اسلامي امارات واکمن دی، نو د اسلامي امارات د چارواکو څخه مونږ دا غوښتنه کوو د کونړ او د هلمند موجودې زر تر زره وڅېړي، ولې پاکستاني پوځیان دې خواته راوړي او پوځي تحقیقات جوړوي. د دې پوښتنه دې باید وشي، او مونږ د اسلامي امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې داعش وسله واله ډله نورو له منځه ځي شي او د پای ټکی ورته کېږدي. نور دې زمونږ په هېواد کې مونږ خپل هېواد کې نور امن غواړو، سوله غواړو، سوکالي غواړو، پرمختګ غواړو، جنګ نه غواړو، جنګ نه ستړي یو، د الله رضا دپاره نور جنګ بس کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
بلې، السلام علیکم. زه فیض محمد ثانیه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. د طالبانو ورونو سره وایم چې تاسو د خپل دوست او دښمن په سر پیژنئ. تاسو پر پاکستان باندې اعتماد مه کوئ. پاکستان کې عوام دي، کې حکومت دي، کې سید دي، کې ملا دي، کې امیسری دي، دا موږ ته ټوله په مجموع کې یو دي. طالب چې پرون هم پر امریکایانو څو وارې خرڅ کړی، پلاسی ورکړی، ګونتانامو زندانونه یې درباندې ولګړل، نه دې بیا هغه د امریکایانو ته بیا بل هوایي اډې ورکوي. هم بېرته تا په ټکې یې که څونی ساده سړی یې، که څونی ساده فکر یې دی، ولې تر ابده لا نه هوښیار کېږي؟ ولې له دې پاکستان څخه ته لاس نه اخلي؟ ولې دې ته د یو دښمن په سترګه ته نه ګورې؟ ته دې ته د دوستانو په سترګه ګورې. دا مو هېڅ وخت موږ نه دوستان دي، نه دوستان کېدای شي. او دغه اډی چې پاکستان وصول کوي، دا بس پورتا استعمالېږي. دا ته په دې پوه دا موږ دا ځای نوښایي که تاغه تیارې د امریکایانو د اوس په نامه د داعش دغه بانه کوي چې زه داعش قطرټمه، لیکن دا به پورتا استعمال شي طالبه. که ته دغه چې سادګي ورته کوې لکه دا اوس چې ورته ماشي، دا به موږ ووینو چې ته به د دغه تیارو د لاسه به بېرته تکراروي، او ته به څوک ټکې، او ته به در به درې، او دا ملک به تر دغه لا نور پسې خراب شي. نو ستا څخه مو هیله دا ده طالبانو ورونو د خدای په لحاظ باندې مکې سر خلاص کړي، مکې شاوخوا وګورې، خپل دوست دښمن ووژي. پاکستان زموږ ذاتي دښمن دی. هغه هېڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په پښو ودرېږي، هېڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایه داره ملک شي، یو باسواده ملک سی، یو پو ملک سی، یو شی یعنی پاره چسم چې موږ کیږي، موږ هغه دی ترکی، هغه دی اقتصادي، مادي، معنوي توانونه په لکه هاو لکه هاو را ورسول. نو ولې لا موږ تر ابده پورې لا موږ دې پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو په دې غوړو خبرو لکه ملا فضل امان او پلانکی په دې ولې تکا تاوځي؟ ولې د حقانیت شبکه باندې ټول تکیه کوي؟ هیڅ امکوش اکانی شبکه د پاکستان د ایس ای ایجنسی د تناسب. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لپاره. افغان سوداګر وایي چې د غلطه صادریدونکو توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي، ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي. په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره مرکه وکړه، او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې په سپین بولدک کې وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست او پورې اړه لري، سیاسي پالیسي چې کوم وخت د دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې، تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی، اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کوم ستونزې موږ لرلې، دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالی کنټینرې ولاړې وې، میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو، مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمونږ اموال ولاړ دي او لار بند ده د دوه طرفونو. پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت راچی چې دا د قندار والی سه بند کړی دا اما تر کوم اندازې چې مونږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافر سره بد برخورد کیدو د خزو سره د سپینګیرو سره د ماشومان سره او بل اخر د هغه برخورد د نه تحمل اول په صورت کې چې امارت نشو ته تحمل اول د لارې بند کړی دا بیا دوی سره کیناستل الته سره خبري وکړه دواړو ملکونو او بل اخر د نتیجې ته ورسید چې یو لار د حل پیدا کی د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورت واخلي دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپل خبرو کې یاد کړی دا او هغه نه خواهش کړی دا چې دا خبري ومني مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه منلی او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متضرر
هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالی
بدون د شک چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لار بنده ده تنها د غلام خان او د انګور اډه او خرلچه او تورخم خلاص ده په هغه باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه تورخم کې چې کوم استونزه وا هغه واقعیت خبره ده چې هغه اوس حل شوی ده که د خلکو مشکل شته ده د مسافر ډیر جدي مشکل ده په تورخم کې وسم ده چې دوی لار خلاصه کړي ده پرونم لار خلاصه وا د مسافر لپاره مګر تقریبا په حدود د 15000 او 20000 نفر التزی یو خداسي مسائل دي تخنیکی مسائل دي چې واقعیت خبره داده چې هغه ډیره طاقت پر ساکي دي د پاره تاسو ته معلومه ده از موږ سرحدونه چې دي د صفر نقطې چې دي دا د شپېتو اتیا کالو مخکې نقطې دي دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوی په خانه تجارت ډیر ښکاله چلوي ښکاله کاروبار زمونږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډیره دي تجارت یو څه تازه میوه بم تلله یو څه د پاکستان نه موږ ډیر کم مواد راوړ افغانستان د داوود خان او زهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک دې ته ضرورت نه و نن په زرهاو موټر راځي اما ظرفیت او امکانات هماغه پخوانی دي تورخم یو 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 سرک دی یو پل څوک نه جوړي یو سیستم څوک نه جوړي یو نه چا جوړ کو په دې شل کار
نو اوس سهیل شته لکه ځکه پلان وخت کې چې د حد اقل د سپین بول د کستونز هواره شي اول ته کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه می واغه وړي پاکستان ته پلان وخت کې کوم هیل شته
نو موږ خو تلاش کوو د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره همدارنګه د اقتصادي عالی شورا رئیس چې حنیفي صاحب دی د رئیس الوزرا معاون دی د دوی سره هم څو څو غونډې کړې دي دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري او یو هیئت یو تعداد تجاران د قندار نه د لوی قندهار نه د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي او خصوصا تازه میوه وخت د انارو دی وخت د انګورو دی وخت د سبزی دی زمونږ موټر زمونږ باغداران زمونږ زارین تباه شو هیڅ شی ورته پاتې نشو یو یو من رومي د کابل په ښار کې په 13 افغانۍ باندې خرچي کې د خدای لپاره 1 کیلو رومي همدارنګه کمنې دي که انګور دي دا ټول سره برباد شول زمونږ تدلوي تاوانم نه تنها چې تاجر تم تاوان
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې د پاکستان چارواکي څه وایي تاسو وایي چې د افغانستان خاصون زه حل ده
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي هغه خو بارډر زر خلاصي مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته ویزه باید وانه خستل شي د پخوا په شان ته پخوانی دولتونو سره دا کومک کوو وسې ولې زمونږ سره نه کوي د امارات سره نه کوي یو سلسله
د یعنی سیاسي موضوع دا او د اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوی دي ډیر مننه الکو زای سب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 0
0422 1 1 2 4 1 1 5.
Do be